Zvani Hili.
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیمزوی. د ځوانې هیلې د خبرونه ډېر درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله به اوسئ درنو اوریدونکو. البته په تېره خبرونه کې هم اتمن تاسو اعلان واورېد چې نن د ځوانې هیلې په ونیزه خبرونه کې په داسې موضوع باندې غږیږو چې هغې سره د افغانستان اکثره ځوانان همدا اوس تقریبا د هیواد په هره برخه کې چې دي لاس او ګرېوان دي او ښه نقش په کې ادا کولی شي. دوه درې ورځې مخکې په کابل کې یو کانفرنس جوړ شوی و. په کانفرنس کې په دې باندې غږېدل چې په هغه سیمو کې چې خلک جګړې ځپلې دي یا ناامن دي یا پکې خلک د امنیت د نشتوالي په خاطر د مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، د همدغو سیمو ځوانان څنګه کولی شي چې په خپلو سیمو کې سوله او ثبات راولي، یا دوی د خپلو سیمو د امنیت د ساتلو لپاره څه شي کولی شي، یو ځوانان مثلا په همدغه سیمو کې څه ډول نقش ادا کولی شي، د امنیتي ځواکونو سره څه ډول کار کولی شي، یا د مدني ټولنې سره څه ډول کار کولی شي، په خپله په مجموع کې د افغانستان د حکومت سره په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره څه کار کولی شي. نو په دغه موضوع باندې نن غږیږو درنوندونکو، ستاسو نه هم هیله کوو چې په خپرونه کې سره برخه واخلئ چې ستاسو په نظر باندې په جګړه ځپلو سیمو کې ځوانان د سولې او ثبات او د امنیت په ټینګښت کې څه ډول نقش ادا کولی شي، څه مسؤلیت لري او دغه مسؤلیت څنګه باید ادا کړي. په دې مسلو باندې غږیږو درنوندونکو، ستاسو نه هم هیله کوو که خپرونه ته غواړئ چې زنګ وهئ برخه پکې واخلئ، دوه شمیرې د زنګ په باندې وهلی شي. که په افغانستان کې هستئ زمونږ شمیره ده 0900010000 او که د افغانستان بیرون هستئ 00120219 هغه اوریدونکو چې په فیسبوک کې دی وی او ای پښتو د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک د پانی ادرس دی، هلته هم تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د اوریدونکو نه یوه هیله کوم چې روغ زنګ وهئ خپرونې ته، د خپرونې د موضوع اړوند پوښتنه به کوئ. موضوع البته واورېدل، هغه اوریدونکو چې پوښتنه نن لري د موضوع اړوند کولی شي چې پروګرام ته غوږ ونیسي او خوند ترې واخلي. موضوع همدا ده چې په جګړه ځپلو سیمو کې ځوانان د سولې او امنیت په ټینګښت کې څه ډول نقش ادا کولی شي. موږ همیشه دا خبره کوو چې البته دا خبره بیخي وسامه شوې ده چې د هرې ستونزې حل د حکومت د خوانه موږ غواړو. که چېرته مثلا یو عادي ستونزه هم پیدا کیږي نو موږ وایو چې حکومت په دې کې څه کولی شي، که پلم هم رانیږي وایي چې حکومت په دې کې څه کولی شي، یا مثلا په کلي کې د ځینو کسانو ترمنځ جنجال هم پیدا کیږي نو وایي چې دا خو د حکومت مسؤلیت، باید حکومت یې وکړي. مګر په خپله موږ هم د ټولنې د یو قشر په صفات باندې مسؤلیتونه لرو. آیا پوښتنه د ځانه وکړو چې دا مسؤلیت چې زه د یو ځوان، د یو مشر، د یو کشر، د یو مېرمنې، د یو هر څوک چې دی په ټولنه کې، د دغه ټولنې د یو فرد په حیث ما خپل مسؤلیت ادا کړی دی او کنه. نو نن په همدې باندې غږیږو چې که ناامني شته، جګړه شته، ده په دغه جګړې حالت کې د سولې، امنیت او د ثبات په برخه کې موږ خپل د همدې سیمه کې چې یو موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی او کنه. نو دغه موضوع ده، برخه سره واخلئ، پوښتنې وکړئ. د خبرونې موضوع مې تاسو سره شریکه کړله. درون میلمه هم لرو په خپرونه کې، مشتاق رحیم صاحب چې البته دا غونډه یې همدوی ترتیب کړې وه او ځوانان یې راغوښتي ول د بېلابېلو سیمو نه. نو د دې کانفرنس په هکله به ورسره غږیږو او دا چې څه یې ترلاسه کړل او کوم هدف دپاره چې کانفرنس جوړ شوی وه څومره مؤثر تمام شو. دغه ډول کانفرنسونه جوړول په مجموع کې څومره ګټه لري په دې ټول موضوع سره غږیږو. مشتاق رحیم صاحب کر اخلاص درته وي مننه چې په خپرونه کې اسئله زموږ سره.
سلامونه او نیکی هیلو هیلی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مخکې مې ویلي چې هر څوک په ټولنه کې مسؤلیت لري، خدا چې چا ادا کړی او چا نه ادا کړی دا مهمه ده، او بل دا چې سړی خپل مسؤلیت وپیژني چې زه په ټولنه کې زه مثلا یو خبریال هم، زه څه مسؤلیت لرم ټولنې ته، او تاسو مثلا یو مدني فعال هستئ، تاسو څه مسؤلیت لري، هغوی چې حکومتي مامور دی هغه څه مسؤلیت لري. هر څوک یو مسؤلیت لري، خو مهمه دا ده چې سړی خپل مسؤلیت وپیژني او بیا هغه مسؤلیت ادا کړي. نو تاسو هم په دې سیمو کې چې جګړې دي او په دې جګړو کې چې کوم په دې سیمو کې چې هغه ځوانان اوسیږي، دا غوی نظر مغختل چې واخ خلی چې دوی دوی مسولیت شې ده کانفرنس پم دې هدف جوړ شوی و
همدا چې د افغان سمون ټولنه چې لنی کمرغه د مشرۍ ویاړې زما په غاړه کې په غاړه ده او ما ترسیږي منګ په دې باندې فکر کوم چې حکومت خو د جګړې د مهار کولو او د جګړې سره د مبارزې حلې ځلې کوي لیکن په دې باندې ډېر کم تمرکز شوی چې په دې باندې فکر وشي چې د جګړې اساسي لاملونه څه دي او په هر سیمه کې جګړه ده آیا ټول لاملونه او عوامل یو دي یو ډول دي که بدل دي مخکې موږ لیدل چې حکومت او بعض نورو موسساتو او مدني ټولنو بچ کانفرنسونه دایرول نو د ولایاتو په نوم به کابل میشتي ځوانان یا ګډونوال راټولول موږ په تیره چې په رښتونې بڼه باندې هماغه خلک چې په هغه سیمه کې چې جګړه روانه ده او دغه ناورین دوی هره ورځ تجربه کوي دغه خلک راولو او د دوی د خواله واورو د دوی خبرې واورو او بیرته د دوی غږ چارواکو ته ورسو په همدې دلیل سره موږ دا برنامه څو میاشتې مخکې ترتیب کړه خو له بده مرغه دا چې ډېرې وخت دلته برنامه پروژې وي موږ د مرستو د مالی مرستو په جلبولو کې ډېر ستونزې سره مخامخ شو بیا دغه ستونزو هم موږ یو احساس دار کړ چې په دې هیواد کې تل موږ د تیر شپاړس کال د یو نوی دود دلته راغلی دی چې نړیوالو ادارو ته لاړ شه او د هغه نه مرستې واخله او بیا پروژه ترتیب کړه او بیا د هغو غوښتنې په نظر کې نیولو سره برنامې تطبیق کړه راځي چې دا دود هم بدل کړو ولې په دې خبره ټینګار کوم هغه دې لپاره چې د ځان ته او د خپل اوریدونکو ته دا پیغام ورکم چې دا هر څه موږ ته نړیوال نه کوي موږ څه وکړل چې لاړو یو شمېر پانګوالو سره مو اړیکه ونیول او یو تعداد با احساسه خلکو د مثال په ډول د جنرال پټرولیم ګروپ سره موږ خبرې وکړې هغوی موږ سره مالی مرسته وکړه یو تعداد ملګري وو چې هغوی د جرنل لګي یا ډېرې روپۍ موږ ته راکړلې چا د کتابونو په بڼه باندې کتابونه موږ ته راکړل چې دا ګډونوالو ته ډالۍ په توګه ورکړو او او چا راته دا مرسته وکړه چې یو وخت ډوډۍ یا یو وخت چای برابر کړي نو دا برنامه موږ ترتیب کړه موږ هم دا و چې هغه خلک چې دغه جګړې د بدبختۍ د بدمرغۍ هر ورځ تجربه کوي د هغوی د خولې واورو همدا موکړه موږ د خولې د خبرې د دې
نو رحیم صاحب یوازې د غونډې تمرکز په دې باندې و چې مثلا ستونزې کدودی په سیمو کې ولایت کې ولسوالۍ کې په کلی کې شته دي خصوصا د نامنې په برخه کې دغه ستونزې ولې پیدا شوې دي او د حل لپاره مثلا څوک څه شي کولای شي غوښتلم دغه شی واوري یو یاد چې مثلا خپل ځوانان په دې کې څه نقش لري
او په درې شیانو باندې زمنګ تمرکز جناب رینزو سید لومړی دا چې هغه ستونزې چې په سیمه کې عملی تجربه کیږي هغه عملی تجربه را سره شریکي په عین حال کې دغه د ستونزو د حل هغه کمی طرحې چې دي همیشه په کابل کې دلته خیالي ډیزاین کېږي بېرته د همدوی څخه د دوی د خپلو ستونزو د حل په اړه باندې واورو او درېیمه او تر ټولو اساسي موخه مو دا وه چې دغه ځوانانو ته دا احساس ورکړو چې دوی باید متحرک شي ضرور نه ده چې یو څوک راشي د باندې نه او زموږ ستونزې حل کړي موږ خپله باید لاس په کار شو او په برنامه کې مو هڅه وکړو چې دوی ته دا بېلګې په توګه وړاندې کړو چې موږ د فرق په توګه ستر کارونه پرته له ډیرو امکاناتو کولای شو او زه فکر کوم تر ډیره بریده پورې درې وړه مخې موږ تر لاسه کړل
نو زه د کوم سیمه چې ملوته ما خپل سیمه به تر معلومه ده چې زما په سیمه کې جنگ څوک یې زما په سیمه کې مکتب څوک ورانه یې زما په سیمه کې خلک څوک تختوي زما په سیمه کې زمکه چانی ولې دا غصب چا کړی دا حالت څنګه کیږي تر زما پرته بل هیڅوک په دې موضوع باندې خانه پیږي ځکه چې زه په ټولو باندې خبرې ما نو همدا رقم چې کم ځوانان تاسو دغه راټول کړی ول بیا د سې کم تعقیبي پروګرام و چې مثلا تاسو د قصونزو د حل لپاره د کم کس په نقش باندې غږیدلی وسی چې فرض کا مولوی صاحب په سیمه کې دغه کم نقش لري یا قومي مشران په کې څه نقش لري وخت هم ورته ورکړي چې مثلا دوه میاشتې درې میاشتې بعد منګو تاسو بیا راټولېږو په دې باندې غږېږو چې هغه کوم پروګرام منګو تاسو درکړی و په هغه پروګرام باندې څومره کار شوی ده څومره نتیجه ترلاسه شوې تاسې تعقیبي څه ول او کوم دغه یو پروګرام و خلاص شو پسې
بالکل افغان سمون ټولنه پلان لري په لومړي سر کې موږ څه وکړو چې دوی دغه نظریات چې موږ راټول کړل دا مو نظریات او د ستونزو د حل لارې چارې چې دوی وړاندې کړي دا مو لیست کړي او دا مو چارواکو سره شریکې کړي. دغه ځوانانو د ملي امنیت مشر سره ناسته درلودله، د اجرایه رئیس سره ناسته درلودله، د سولې د عالي شورا د دارالانشأ سره ناسته درلودله، پارلمان ته لاړل، اولته وکیلانو سره ناسته درلودله او دغه خپل نظریات د ستونزو او د حل لارو په اړه باندې شریک کړل. همدارنګه موږ یو ژمنلیک هم ترتیب کړی وو او زمونږ پلان دا و چې نن به ولسمشر سره هم دوی خپل نظریات وړاندې کړي او یو ژمنلیک به د ولسمشر سره امضا کړي، چیرته به چې د درې واړه خواوو د افغان سمون ټولنې د راغلو ځوانانو او د حکومت هغه دندې به موږ معلومو او د یو کال لپاره په دې کار کوو. له بده مرغه نن ولسمشر بوخ شو، دا غونډه موږ دایر نه کړی شوه، لیکن موږ ته احوال راکړی چې دغه ژمنلیک درسره امضا کوو، په دې باندې د افغان سمون ټولنې سره کار کوو. پلان مو دا دی چې یو کال په اوږدو کې موږ دغه څه طرحې چې اورېدلي دي د دوی د تطبیق لپاره د حکومتي ارګانونو سره په ګډه کار کوو، دلته منډې ترډې کوو. بیا مو بل کار دا وکړو چې دغه ولایت څخه راغلي ځوانانو سره مو په ګډه کار وکړو او د اړیکو د ساتلو او د پاللو یو میکانیزم مو منځته راوړ، چې دغه میکانیزم پرمټ باندې به موږ د یو کال په اوږدو کې په اړیکه کې یو. درېیم شی چې موږ په پلان کې لرو هغه دا دی چې د زون په کچه به دغه ډول غونډې په روانو 12 میاشتو کې په هر زون کې یوه غونډه جوړو. البته دا به ډېر په دې باندې منحصره دي چې موږ څومره مالي بسپنه راټولولی شو، خو په پای کې مو پلان دا دی چې د یو کال څخه وروسته که د لرې څخه او که د نږدې څخه مو دغه پلانونه د پلي کولو پروسه مو وڅارل او تطبیق لپاره مو هلې ځلې وکړي، کال ته به په عین شپو ورځو کې بیا سره یوځای کېږو، بیا کتنه به کوو چې زمونږ د تېرې غونډې څخه راپودي خوا زمونږ هلې ځلې څومره اغېزمنې وي او بیا به نویو برنامو باندې کار کوو.
ما په همدې خاطر غوښتل چې اکثره وخت داسې وشي یو غونډه وشي او بحث پې او ستونزه وشي او بیا دغه ستونزې د حل لارې چارې هم ولټول شي خو بیا تعقیب نشي او مغزو ماس په ظاهره شي. خدا چې تاسو ښه کار دا کړی چې اول هم خپل پلان معلوم کړی دا او بیا د پلان د نتیجه ګیری دپاره او په دې خاطر چې کوم هلې ځلې تاسو کوئ او نتیجه ورکړي دغه تعقیبي پروګرام هم تاسو لري. تاسو عمومیاتو کې کله کله معلومات ورکړي چې د هرې سیمې نه راغلي ځوانانو مختلفې ستونزې به درلودلې او که داسې عمومي ستونزې وي، نامنی خو واقعیت خبره ده، نامنی او بیکاري دغه ستونزې دي چې هغه په ټول افغانستان کې دي، مګر داسې مشخصې غټې غټې ستونزې خلکو څه یاداشت کړلې؟
او رئیس صاحب ډېره جالبه ده، په د غونډې څخه مخکې او په مجموع کې موږ تاسو کله هم چې د افغانستان په ستونزو خبرې کوو نو نامنی لفظ یاد کړو او داسې فکر کوو چې نامنی یعنی د مخالفینو د حکومت سره جګړه، خو د بحثونو ډېر نور اړخونه د افغانستان د ناټیکاو او د اوسني حالت او د جګړې رابرسېره کړل. تر ټولو اساسي ستونزه په محلي کچه د حکومتوالۍ ضعف او په ادارو کې شته فساد د دې لامل وښودل شو او دا داسې یو څه و چې څلورشوانه ولایتو همدا یو نظر درلود چې ولایتي اداره مو بې کفایته ده، خپل دنده په ښه ډول نه مخته وړي او د دې تر څنګ فساد په اوج کې دی. دویمه خبره چې هغه بعضې ولایتونو راپورته کړه هغه د توکنیز امتیازي سلوک مسله وه، چې مثلا اداره کې یو قوم یو خیل یا یو توکم دی او د بل توکم سره ظلم کوي او هغه توکم یې دې ته مجبور کړی چې سلا واخلي، هغه به فکري یا ایډیولوژیک وسلوالو ډلو سره کوم اړیکه نه لري لیکن د مجبوریت له کبله جنگ صحنې ته تللی. دریم د خدماتو نشتون دا یو څه ډېر جالب چې موږ پیدا کړل، هغه دا و چې د اساسي ملکی خدماتو نشتون له کبله خلک د حکومت په مقابل کې بې تفاوته شوي دي. دغه بې تفاوتي د ملیشه ډلو ته زمینه مساعد کړي چې ګیرا شي خپل غلچکي بریدونه وکړي خپل عملیات وکړي او بیرته لاړ شي. خلک په دې بې تفاوته دي چې یا د حکومت ملاتړ وکړي یا ملګرتیا وکړي یا کم تر کمه د دوی په مقابل کې که نه ودرېږي د حکومت سره دا همکاري وکړي دوی په اړه باندې معلومات او راپور ورکړي. دوی وایي چې که موږ معلومات ورم کوو مفسده اداره په خپل فساد کې او په خپله د کفایتۍ کې ډوبه ده ګټه نه کوي پرېږدي چې سره یې خوري.
بخنه غواړم ستاسو خبره قطع کړم، دمدې خبرې په تایید دی چې که چېرته تاسو د کلیوالو خلکو سره کښېنې، مثلا د بزګرانو سره کښېنې یا د هغه څوک چې د ښار سره او د حکومت سره ډېر سروکار نه دی، یو عادي سړی د خپل کاروبار کوي، کله نا کله ورته کومه ستونزه پیدا شي تر ولسوالۍ پورې منډه کوي، نور د اته تر ولایته پورې هم نشي راتللی. دغه کسان چې کله حکومت کې ډېر وړوکی کار هم د دوی بند شي او بیا د دوی نه د پیسو غوښتنه کیږي او یا نور داسې غوښتنې ته نه کیږي چې هغه دوی ښکاره ویني چې دا خو زما حق ده، مثلا کله د ځمکې په سر جنجال راځي یا بل شی راځي، په ادارو کې د فساد او د رشوت خوري نه دومره دوی تنگ شي چې بل اخره ک مستقیما توپک نه راخلی لکه تاسو ویلې نو هر څه چې د حکومت په خلاف کې ګټه پسترګې پټوي او د حکومت سره نه دریږي نو دا واقعا هم تاسو یو ډیره مهمه موضوع ده چې د ځوانانو هم ورته یادونه کړې ده او د ربر سره کړې ده او د حل په لارې چارې باندې هم خبرې کړې دي نو مخکې دلته په یو بل ملګري سره موږ بحث کوو هغه ویلې چې په هر کلی کې او په هر ولسوالۍ کې همداسې یو کس چې قرباني ورکي او د خپل ولسوالۍ د کلی ستونزې را پیدا کې بیا د حل لارې چارې ولټوي د خپل ملګرو سره نو که په هر ولسوالۍ کې پارک کلی کې داسې یو کس پیدا شي ان شاء الله وایي د افغانستان دغه ستونزه په نړیواله سطح نه خو په خپل منځو کې چې موږ کوم ستونزې لرو هغه به تر ډیره حده حل شي وسی او جنجالونه بنو وسی ډیر زیات مننه تاسو نه مشتاق کریم صاحب چې خبرونه کې زمونږ سره یاست البته اوریدونکو ته غواړو فرصت ورکو ډیر اوریدونکو زنګ وهلې دا غیبم پښتنه لري دا اوریدونکو نه مهیل هم ده چې موضوع واوریدله تر دې حده پر تاسو تعقیب کړی دا غوي چې موضوع نه دا اوریدلې په دې باندې قګیږي چې په ناامن سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې مخ رحیم جبرتول چې جګړه نشته خو په کلیوالو سیمو کې ځوانان د خپل سیمو د امنیت د ثبات او د نیکمرغۍ لپاره څه رول ادا کولای شي په د موضوع باندې کېږي په دې حق لا یو کانفرنس هم جوړ شو مهرباني وکړئ تاسو نو بته ارزنه د جنګ وهلې نوم دی خپل پښتنه دی وکړه رادیو دې بند کړه
السلام علیکم
وعلیکم السلام رادیو دې بندې وروره
bale
سو خبر کې کم ځای نه
السلام علیکم تاسو سره مېلم زورنی ونه د پاره ولایت د غیثا د اوسوالي چلګي د کیرین
څه شو ونم دي
روغنی ونه
روغلی ونه رادیو د لګولې ده نو رادیو د بند کړ سره رادیو نه ده بند کړی
رادیو می بند کړو ورو
سر اوس په ختنه وکړه
اخوان ورو د اساس پروګرام سپور ځان جوړ کړو دلته چې د چلګي کیره د غیثا د اوسوالي مربوطه سروس ول فایل طالبان پاتو لسوالي ونه د ولسوالي دلته دا مکان چې ټول چې په اول کې څو د لاس بازار نه نو دا به چیرې ځوانان د خپل په ټوله نه دی د لاس وسوالي کې نشي کولای او دې پرې تلاشي کې موتورام شې ټول ځین اخلي کدا غواړي چې په سپاده ته ورسو دا ټول ثبوت ما
دا څوک دی چې حکومتي خلک دي ک
ټول ټول حکومتي خلک دي
نه نه سید په پښولو کور ودان په دې موضوع مې وخت سره البته عین ستونزه یو څه وخت په قندوز کې ځینې نور سیمو کې هم پیدا شو چې دغه د اربکی په نامه باندې یا دغه محلي پولیسو په نامه باندې چې کوم ډله جوړه شوې ده په ځینو ځایونو کې البته ښه نتیجه ورکړې ده مګر په اکثر ځایونو کې د خلکو سره ظلم ناروا شوی ده نو په همدې خاطر باندې د دوی په خلاف هم خلک راجګ شوي دي تیره هفته مخیال چې د غور په ولایت کې مسجد کې چاودنه چې والته هم دغه دربکیانو کوم قومندان تللی و بیا خلکو په چاودنه کړې وه کوربدان مننه ساسو نه دربکیانو موضوع یاده کړل دی په دې حق لبنې هم لګور سره د مشتاق رحیم صاحب سره خبرې کیږو دوه اوریدونکو نور مخصل شو مهرباني وکړئ ساسو نه بته ارزنه د جزنګ وهلې نیم دی خپل پښتنه دی وکړه
السلام علیکم نورغه غړو ورسوالې د مخیر د سیمې نه خبرې کوم
نورغه صاحب سره مشي
خیر وسې ته سلام مشي
مهرباني وکړئ صاحب څه شي دی ویلې
هغه دا خلک د دې ملک خپل مسؤلیت نه اټي بټلار خپل مسؤلیت هغه چې د مازیر کومه نه روان دي او ما دې په خپل مسؤلیت باندې تیار به ما مشاګردان په کومه لري روان دي د حکومت ما شو کوي او د حکومت د اغه نه پېټې ما کوي د بغلات او د مې د خپل اولادونه د خپل شاګردان په غلط دا به د دې خاوري ارسته یم مسؤلیت مو دي
صحیح ده کور ودان مننه تاسو نن راغه خانه زنګ دوه له خوګیانو ولسوالۍ نه یو بل اوریدون کای مخلو مهرباني وکړئ سب تاسو نه پته ارزنه دې زنګ هله نیم دی وخت لا پښتنه لري نظر لري غوښتنه لري مهرباني وکړئ سب تاسو نه پته اوریدون کې لائن کې شته دي کله نه کله داسې کیږي چې غږ نه راځي کوم بل جنجال وسی مهرباني سب تاسو نه پته غاوري ښه رحیم صاحب دغه د اربکیانو موضوع یاد شول واقعا په ځینو ځایونو کې البته دغه یو ستونزه ده چې بیرته هغه کسانو ته وسلې په لاس ورځي چې خلک ته نه پتنګي مګر حکومت ناچاره دوی ته باید چې وسلې ورکړي چې خپل کلی یا خپل سیمه وساتي نو بیا مسؤلیت بیرته برازي هم دی ته چې حکومت په خپل سر دا کار نه کوي، حکومت د والي د ولسوال سره مثلا د کلی د مشر سره د ملک صاحب سره د دوی په مشورې ورته وایي چې مطلب ماته یو څو نفر راکړي، 15 نفر شل نفر چې امنیت وساتي، نو بیا بیرته مسؤلیت هغوی ته ورځي. د ستونزې باندې خبرې وشولې په کانفرنس کې؟
په امنیت باندې په مجموع کې وشوې، او امنیتي ارګانونو باندې بې له شکه بحث وشو، خصوصا دغه اربکیان چې دي اکثره اوس د بحث وړ موضوع ګرځېدلي دي. او زه تاسو ته وایم چې په دې باندې ما پخوا لیکل هم کړی دي په مطبوعاتو کې، او غږ مې هم پورته کړی دی. هر کله چې تاسو نیمه ملیشه ډله جوړوي، دا ځان ته په افغانستان کې نه، په اړۍ په نړۍ کې تاسو مطالعه وکړئ، نړۍ کې د دې نتیجه منفي پاتې شوې ده. دا څنګه چې نیمه ملیشه نیمه نظامي وي، همداسې د دې مسؤلیت هم نیمه ملیشه نیمه نظامي وي. او دا بحث دلته وشو، د دې نه مخکې هم موږ اورېدلي دي، لیکن د دې په اړه زه بیا د ټولنې هغه د مسؤلیت په اړه خبره کوم. زما ټینګار به دا وي چې که زه چیرې دغه ډول سیمې کې اوسېږم، نو زه باید خپل د کلیوالو سره یو ګډ انسجام منځته راولم، یوه ډلګۍ منځته راولم چې هغه د مشرانو سره، که هغه د کلي په کچه کې دي، که د ولسوالۍ په کچه دي، که د ولایت په کچه دي، که د ملت ملي کچه باندې دي، هلته دوی خپل غږ پورته کړي. په حکومت باندې سار دا د ملت دنده ده، د دوی کړه وړه سارل او په هغې باندې نیوکه کول، د هغې د اصلاح لپاره هلې ځلې کول، د هر افغان وګړي، د هر د یو ټولنې د وګړي دنده ده. نو بنان زما غوښتنه او هیله به دا وي، زموږ په کانفرانس کې دا د شیر افغان سمون ټولنې لخوا نه دایر شوی، او په دې کې ټینګار موږ په ځوانانو دا وکړو چې تاسې په سیمه ییزه کچه باندې انسجام منځته راولئ. یو په دوو باندې بدل کړئ، دوه څلور کړئ، څلور څلوېښت، څلوېښت څلور سوه، څومره چې غږونه ډېرېږي د دې وزن ډېرېږي، قوت ډېرېږي. د مثال په ډول دغه ځوانان کې انفرادي راغلی وای، دوی به اجرایه ریاست ته خپل غږ نه وای رسولی، خو دوی په ډلګۍ په توګه راغلل، اجرایه ریاست هم د دوی د کوربتوب ویاړ درلود. زما هیله او ټینګار به دا وي چې ځوانان مشران په لرې پرتو سیمو کې لطفا د خپلو حقوقو د دفاع لپاره انسجام منځته راولئ. لاس په تر ځینې مه کېنئ چې څوک به راځي ستاسو ستونزه، بلکې که غار بکی دی،
همدغه خبره دغه د اربکیانو موضوع چې یاده شوله، چې که چېرته مثلا اربکیان دي که په یو کلي کې، زیات خو به نه اوسي، خو یا به 10 اوسي، یا به 20 اوسي، یا به 50 یا به 40 نو او کلي کې ماشاءالله، چې اکثره کلي د افغانستان چې دي، هر کلی یې 3000 کورنۍ 4000 کورنۍ دومره دي، او په دې کې څومره ډېر ځوانان دي. نو که چېرته دوی په خپل سیمه کې دغه جنجال ویني، نو په کار ده چې یو کس مخکې شي، لکه تاسو چې ویل، یو کس مخکې شي، دغه غږ پورته کړي، تر قومي مشرانو پورې ورسوي، که د قومي مشرانو زور پرې نه رسېده، کېدای شي چې ولسوالۍ ته ورشي، ولسوالۍ زور پرې نه رسېده، ولایت بالاخره حکومت. یعنی ستاسو د خبرې په تایید باندې چې که چېرته دوی لاس تر زنې کښېني، نو دا ستونزه خپل په سر نه حل کېږي، خو که یو څوک را مخکې شي، قرباني ورکړي، هلې ځلې وکړي، لارې چارې ولټوي، بالاخره دا ستونزه که بیخي ختمه نه شي، یو تر حد دې حده پورې حل کېږي چې د کلیوالو هغه کلیوالو ته چې کوم سرخوږی پیدا کړی اوسي، هغه ستونزه تر همغه حده پورې حل شي، او دوی نور دغه مشکل ونه لري، خو قرباني په کار ده، او یو اقدام کول په کار دي. نو یو بل پوښتنه مې غوښتل چې رحیم صاحب، ستاسو نظر پرې باندې واخلم، چې د خلکو ته کوم ځوانان چې راغلي ول، اتمان د ځینو سیمو په استازیتوب راغلي ول، د دوی د حکومتي ادارو سره، د دوی د ګډ کار کولو، یا د دوی د تړلو، چې هغوی سره څنګه وکړی شي، په تماس کې شي، د اړیکو د ساتلو لپاره، په دې باندې هم خبرې وشولې چې د کې ډیر مسؤلیت د حکومت راځي، ځکه که ستونزه زما په سیمه کې پیدا کیږي، نو زما بالاخره سترګې ولسوالۍ او بیا ولایت ته وسی، مګم په ولایت ته ولسوالۍ کې باید یو څوک چې زما غږ اورېدو ته چمتو وسیږي. په دې باندې هم خبرې وشولې چې یو میکانیزم موجود وي چې څنګه کولای شي تاسو د خلکو سره تماس شي.
ما مخکې په خپلو خبرو کې رئیس صاحب یاده وکړله چې موږ یو ژمنلیک چمتو کړی وو، چې دغه ژمنلیک کې موږ درې اړخونه ګډونوال ګرځولي وو، چې په هغه کې د ولسمشر دفتر وو، چې ته باندې هغه نه بیا وزارت او ولایت او دا نور مسایل هغه پورې تړلي دي، چې په هغه کې یو شمېر ژمنې موږ د ولسمشر اړوند لیکلي وې چې دی باید یو کال په اوږدو کې د جنګ ځپلو سیمو اړوند تطبیقوي. یو شمېر ژمنې د ځوانانو لخوا موږ لیکلي وې چې دوی به هغه په غاړه اخلي، او په پای کې مو یو شمېر ژمنې خپل د افغان سمون ټولنې ته لیکلي وې چې پټېلې مو چې دا به د ولسمشر سره به ګډ امضای کېږي. دا چې نن زموږ غونډه ونه شوه، موږ به بیا هم د ولسمشر سره پر روانه اونۍ کې د دوی د فرصت سره سم ناسته لرو، هڅه به کوو، او دا د دوی خپله خوښه هم ده چې دا ژمنلیک د سره امضا شي. د دې ژمنلیک په رڼا کې بیا منګ دلته په مرکز کې د وزارتونو سره او لسترو آزاد ریاستونو سره په ګډه کاری پلان جوړو. دغه پلان پر رڼا کې بیا موږ ولایاتو ته رسیږو، یعنی دغه سلسله مراتب پر رڼا کې موږ دوی ته رسیږو، دوی سره بیا ګډ کار کوو او ځوانان هم دوی تور پیژندل کېږي تر څو د ولایت او د ولسوالۍ په کچه د ځوانانو سره په ګډه کار وشي. غټه پروسه ده، غټه برنامه ده، ډېر انرژي او ځواک ته ضرورت لري، لیکن توکل په خدای
امیدواری شته چې هغه کم هدف چې تاسو ورته ټاکلی دا او شرایطو ته په کتو سره به کم از کم کټولې ټول هدف ترلاسه نه شي، یو څو فیصدي چې ستاسو د قناعت وړ وسی ترلاسه شي؟
زه باوري یم، باوري په دې یم چې سپیشل هوډ او صادقانه هڅه وسیږي، هغه سره الله مرسته کوي. او دا خبره ځکه کوم چې موږ باید په ډیرو شیانو باندې د فزیکی اړخ نه د عقیدوي اړخ نه وګورو. عقیدوي اړخ باندې چیرته چې سپیشل هوډ موجود وي هلته کارونه حتما پایله ورکوي. دغه کانفرنس زموږ لپاره ژوندی مثال و. نو د حکومت سره کار کولو کې زه باوري یم، چونکې افغانستان کې ستونزې دومره ډېرې دي چې تاسې نه شي ویلی چې ټول اهداف به موږ لاسته راوړو، خو کم تر کمه زمونږ به دومره، یعنی زه دومره باوري یم چې موږ به وکړی شو چې حکومت کې تحرک منځته راولو چې جنګ ځپلو سیمو ته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو د دې د ستونزو د حل کولو له لارې د جګړې دا اور له منځه نه شي وړلی، حداقل کم خو کی.
صحیح قربان رحم صاحب، دوه دقیقې وخت لرو، بخښنه غواړم تاسو فکر کوم چې ستونه هم خوږیږي خبرې کوي، دوه دقیقې وخت لرو.
هغه زمن ډیر غږیدلې مده ځوانانو سره ستونزه لرم، بخښنه غواړم.
مخکم غږیدلې وس منګه مغه غولې نور مغه غږیږي دین ورسې به کور کې مغه غږیږي. دوه دقیقې وخت لرو، هغه ورسې څرګندونه دی چې کوم خبرې غوښتل پاتې وسی هغه غواړي شریک کړي. مهرباني صاحب.
زما ټینګار دا دی قدرمن دینځو سه پټولو ملګرو ځوانانو وطنوالو باندې په هوټ سره منسجم شي او د خپل ستونزو د حل لارې خپل ولټوي. ما یو ځکه مقاله لوستې وه چې وایي چې د ظالم قوت مظلوم دی، کله چې مظلوم دې ته حاضر شي چې د ظالم ظلم وزغمي دا د هغه ځواک جوړېږي، نو دا ځواک ورته مظلوم ورکوي. موږ راځئ چې د مظلوم ولس په ځای پیاوړی ولس شو، د خپل حق غوښتونکی ولس شو. دا فکر نه کو چې خان والی او وزیر دا خو پیاوړی دي، موږ څه نشو کولی. دا خلک د حکومت ولې هغه اساس ته شي ګوري، دا موږ ته دند ګمارلې دي چې زمنګ د په زمنګ خدمتو کې دغه روحیه سره د دوی سره موږ کار وکړو او دوی د طالب باسو چې زمنګ خدمت په همدې روحیه باندې وکړي. ډېر وخت موږ لاس تر ځنې کینو، دا وایو چې د حالات نه بدلیږي. په نړۍ کې ستر ستر بدلونونه افراد راوړي دي او ډېرو عادي افراد راوړي دي. نو بنا هم زما هیله غوښتنه خصوصا د ځوانانو نه دا ده چې لاس تر ځنې مه کینئ، راپاڅېږئ، منسجمه شئ او د خپل حق د غوښتلو هڅه وکړئ. او دغه حق انشاءالله چې تاسو ګټئ که هڅه مو سپیشلي اوسېږي، هوډ مو صادقانه اوسېږي، دا کار تاسو کولی شئ. موږ په ډېرو کم امکاناتو، ما تاسو ته ویلي چې موږ یو څو شخصي شرکتونو شپه هغې کې جی ټی ګروپ موږ سره مرسته وکړه، مو پورته لاړو، کېناستو. دومره غټ کار مو وکړ چې خپل حکومت او دا دوستان راته حیرانو چې په دومره کم امکاناتو به څنګه وکړه. دا دومره غټ کانفرنس مو دایر کړو. نو لطفا راځئ چې دا خپل حق خپل وغواړو، دا جګړه به موږ ختموو، په دې هېواد کې پرمختګ به موږ راولو او دا وطن به ځان ته ښکلی وطن خپله جوړو. نه د امریکا نه څوک راځي او نه د لندن نه او نه د بل ځای نه. نو زما پیغام دا دی چې راځي په ګډه باندې کار وکړو او د خپلو ستونزو حل په خپله ولټو.
ډېر زیاته مننه مشتاق رحیم صاحب د خبرې په تایید باندې. د خلکو همدا ویلي چې که پارلمان کې یو بې کفایته وکیل ناست وي، نو د بې کفایته وکیل ته اتمان یو چاره ورکړی ده او د همدغه رایو په اساس باندې راغلی ده او رایه بل چانه هم دغه موږ او تاسو ورته ورکړی ده. نو په کار ده چې هر کار کوو په هغه کې لکه تاسو یادونه وکړله خیر په کې او صادقانه کار وکړو. ډېر زیاته مننه مشتاق رحیم صاحب، تاسو نه د اوریدونکو نه هم مننه کوو. درنونکو د ځوانې هیلې خپرونه همدلته پای ته ورسېده. راتلونکې خپرونې پورې وي چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. ټول پولیاله سپارم، پاتې شپه مو نیکمرغه. د خدای په امان.